ماشامنی نیم ساعته خبری مجله پیل سوا. السلام علیکم، نن یک شنبه ده، د لړم 9 د اکتوبر یو دیر شمه. طالبان وای په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته
په رسمي توګه فوکل تمرکز یې نری.
ځینی شزینه ورزشکاران ادعا لري چې د طالبانو له ځورونې سره مخامخ شوي. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي. په یو مرکز کې په کونړ کې د یو زده کوونکي له هیلو خبرېږي.
موږ مکتب ویلو ډېر خوشحاله وو، ښې نمرې مې هم اخیستې. په زده او حجاب کې به تللو، زموږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه.
نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې لسمه د نوامبر لومړۍ نیټه. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې چې د ماښام تر او دوام کوي په لومړۍ نیم ساعته خبري مجله پیل سوې. السلام علیکم. بریتانیا له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. د نامیبیا په وړاندې تر پروني بریا وروسته د اصغر افغان د استعفا موضوع عکس العملونه پارولي. دا د هغه وروستۍ لوبه وه.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه هر کله لوبي، په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې په ټول کپه باندې نړۍ بهر ګوډ کی.
د اصغر افغان په اړه د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود وایي
او د نیکو اخلاقو خاوند وو، او یقینا چې په خپل وخت سره د خپل لوبغاړی هم وو. هغه کرکټر دی او لوبغاړی په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده.
په کابل کې د لسګونو ودانیزو شرکتونو مسؤلانو لاریون وکړ او وی ویل چې د تړونونو په مقابل کې پیسې نه دي ورکول شوي. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څېړو. خو تر خبرونو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې افغانستان ته تر 200 ټنه زیات طبي تجهیزات لیږلي. د جرمني پر یوه لاره لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې موندل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 لدې کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 1.5 نیټې راهیسې افغانستان ته 229 میټریک ټنه طبي توکي استولی دي. دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي. د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد سوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلي روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 نه د کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. دغه لس تنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي د لارۍ په باډۍ کې موندل سوي. دغو افغان ځوانانو ویلي چې په رومانیا کې د یوه قاچاقبر په مرسته لارۍ ته خېژول سوي وو. د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده. سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک ملاتړ کوي. دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي. طالبانو د سپتمبر پر 6مه د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه، خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. نه د دغه سازمان په شپږ اویمه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسه د 2015 د کل اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغو خبرو ته رستون سي که څنګه. بلینکن دا خبره پرون د ایټالیا له پلازمینې روم څخه سی ان ان تلویزیون ته په یوه مرکه کې وکړه.
President Biden got together here in
دوی ولسمشر جو بایدن لخپلو جرمنی، فرانسوي او بریتانوي سیالونو سره دلته په روم کې راغونډ شوی. موږ ټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت تستون کړو په یو خلو یو. دا ځکه نوې خبره ده چې موږ په خوا په دې اړه اختلافات سره لرل په تیره بیا هغه وخت چې امریکا له دې تړون څخه ووتله. د شنبه پر ورځ امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران وغوښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبدالنهیان ویلي چې کارټمی تړون ته د ستنېدو لپاره په واشنگټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم د ممنوع ګوند د لس ورځنی لاریون د پای ته رسېدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتې برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشی کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خبرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یوه اونۍ کې ملت ته روښانه شي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د جیشل سرمشریزي په دویمه ورځ اعلان شوې. شغلی جانسن د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځنګړې توګه افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. سیف الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاوند یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوې دغه مرسته د هغو 301 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوه. بریتانیا وایي د غمرستي به د ملګرو ملتونو د ادارو او سر صلیب لاري اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې ویل د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا خزو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 8.5 میلیون ډالرو د مرستي اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسترولونو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایتالیا پلازمینه روم کې پایته ورسیده. د اقلیم د بدلون او د کرونا وایروس د خبرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غا کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیر څه وکړي، په ځانګړي توګه په افغانستان کې چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیزې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1 میلیون خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملالی یوسفزی په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده زکړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړی.
دا یو عاجل مسله ده. مونږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا دغه هیواد د اوسنی اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ دوه نیمې میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې یو سل پنځوسو د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکونکو پرون په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د سویو تړونونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې تیر حکومت سره د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د ښوونځیو واټونو جماعتونو او پلونو د جوړولو تړونونه درلودل چې پیسې یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د یو شمیر ودانیزو شرکتونو مسؤلان چې څه باندې څلور میاشتې وړاندې د ښوونځیو واټونو پلونو او جماعتونو د جوړولو لپاره میلیونونه افغانۍ پانګونه کوله اوس وایي چې د ژمي لپاره د سون توکو اخیستو ته حیران دي. د دوی په خبره چې شمیر یې له 150 شرکتونو څخه زیات دي او له پخواني حکومت سره یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت تړونونه کړي دي خو اوس یې د پور پرې کوونکی نه دی معلوم. د دغه شرکتونو یو شمیر مسؤلانو د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې د ستونزې ته د نړیوالې ټولنې پام وغوښت. د یو خصوصي شرکت خاوند حمید رحمانیار ازادي راډیو ته وویل
موږ نن دلته راټول شوي یو او شمیر مو شاوخوا 150 کسانو ته رسیږي. دا هغه کسان دي چې د شرکتونو مسؤلیت په غاړه لري. موږ د تیرو حکومت په وخت کې د ښوونځیو جوماتونو کلینیکونو پلونو او سړکونو د جوړولو په هدف په میلیونونه افغانۍ قراردادونه کړي دي خو څوک ځواب ویونکي نشته. د پرو شمیر شپږ څلوېښت خو ته رسیږي چې په 1398 کال کې قراردادونه شوي وو.
د دې شرکتونو مسؤلین وایي ډېرې دغه پروژې پلي کېدو ته نږدې دي. د بومی کا په نوم د خصوصي شرکت مسؤل نور الله
همراي وزارت شهرسازي قرارداد درسته
موږ د خارج جوړونې وزارت سره قرارداد وکړ. د هغه وخت په حکومت مباور وکړ. موږ د خپل انجنيرانو معاشونه نه دی ورکړي. هغه کسانو چې وداني زو توکو پلورنځي درلودل تری پورې وړیو زموږ پیسې زموږ حق دی باید راکړل شي. د پروژو کارونه تر 90 سلنه پورې د بشپړېدو په حال کې خو اوس هیڅ څوک ځواب نه وایي.
یو شمیر ودانیز انجینران چې له دې شرکتونو سره یې کار کوو اوس په واټونو کې توکي پلوري. د ترای کانتری په نوم د یو خصوصي شرکت انجینر شفق الله
ترای کانتری شرکت انجینر یم. د موږ پروژې ډېر مشکلات دي لکه د غنی په دولت کې مشکلات او پیسې مې را نه کړلې. تقریبا پروژې ماتیا فشار د نوي فشار تر سیدلې دي تر اوسه پرې یو روپۍ نه درکړي. نو موږ د یو نامو څخه غوښتنه لرو چې دا موږ غواړو وړو مقامات ته ورسوي د دنیا خلکو ته ورسوي چې دا د موږ مشکل ډېر سخت مشکلات سره ګیري یو.
اعتراض کوونکي وایي نړیوال بانک د دې پروژو ملاتړی وو خو اوس چې د نړیوال بانک مرستې له افغانستان سره بندي شوي د دغو پروژو برخلیک هم نامعلوم دی. له دې وړاندې هم یو شمیر شرکتونو ورته اعتراضونه کړي وو او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو هواري لپاره پام وکړي. طالبانو تر اوسه د دغو اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي او دا معلومه نه ده چې د دغو شرکتونو پورونه به څوک پرې کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. اوس به مجیب رحمان حبیب زای راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د انډین اکسپرس په ګډون د نړۍ مختلفو ورځپاڼو د کرکټ شولاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د یک شنبه د ورځې په لوبه لیکنه کړې دي. دغه لوبه کې ټاس افغانستان وګټه او نامیبیا ته یې د یو سلو یو شپېته منډو هدف وټاکه خو نامیبیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د دو شپېته منډو په توپیر لوبه افغانستان ته بایلوده. دا د کرکټ په شلاوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه لوبه وه. افغانستان تر دې پخوا یو لوبه له سکاټلند ګټلې وه او بل لوبه یې پاکستان ته په کم توپیر سره بایللې وه. د نامیبیا په وړاندې د افغانستان دغه بریا د کرکټ شلاوریز نړیوال جام کې د سیمی فاینل مرحلې ته د افغانستان د ورتګ چانس زیاتوي. لا نظرونو پټ د طالبانو مشر په محضر کې سرګن شو. د هغې لیکنې عنوان دی چې برتانیوي ګارډین ورځپاڼې خپور کړی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د شنبه په ورځ په کندهار ولایت کې په حکیمیه دارالعلوم کې یوې غونډې ته ظاهر شو او په لنډ ډول یې وینا وکړه. اخندزاده په 2018 کال کې لکه چې د طالبانو د مشر په توګه وګمارل شو هم محضر ته نه و څرګند شوی. تر دې پخوا د اخندزاده د مړینې په اړه ګونګوسې خبرې شوې وې، خو ګارډین لیکلي چې د شنبه ورځې واقعا د دغو ګونګوسو په خلاف وه. په کندهار کې د طالبانو د مشر لا وینا ویډیو او یا هکس نه دی خپور شوی. یوازې پاړه یو لس دقیقې غږیز فایل بهر شوی. د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته هیبت الله اخندزاده د هغه ځای ناستی شو. ګارډین ښکلی چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری له هغه ملاتړ وکړ او نوموړي ته یې د امیر المؤمنین لقب ورکړ او وستایه. په مطلب کې راغلی چې اخندزاده د سپتمبر په 8 په یو پیغام کې په افغانستان کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کړې. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې هغه آخرین وګړي چې له کابل څخه د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته لېږدول شوي وو نن له دغه هیواد ووتل. په مطلب کې راغلی چې امریکایي چارواکو په دې تړاو چې څومره کسان د شنبه په ورځ له دغه پوځي اډې امریکا ته لېږدول شوي څه نه دی ویلي، خو لیکوال زیاته کړې چې تر دوه اونیو مخکې 1,000 کسان په دغه اډه کې موجود وو. د امریکا هوایي ځواکونو له رامشتاین اډې څخه امریکا ته د وروستۍ الوتنې عکسونه خپاره کړي دي. په عکسونو کې لیدل کېږي افغانان یوازې یو یا دوه بکسونه لري او په داسې حال کې چې باران وریږي تیارې ته پورته کیږي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د اگست میاشتې لا شلمې کابو 15,000 افغانانو د رامشتاین پوځي اډې له لارې سفر کړی او ډیری امریکا ته تللی دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ غبرګونونه پارولي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخته ده اصغر افغان دی استعفا ورکړي. اصغر افغان په نړیوالو شل اوره لوب کې د کیپټن په توګه د نړۍ په سطحه د ډیرو بریاو ریکارد لري. د لوبډلې استعفا ورکړه او وی ویل چې غواړي نورو ځوانانو ته لاره اواره سي. صفی الله ستنګزی تفصیل وړاندې کوي.
د ابو زبی د کرکټ سټډیوم کې ګلبدین نائب خپل هم ټیمه او پخوانی کپتان په اوګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان ورسته شیبه وي ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغوني غږی له مینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډیر زیات مینوالو مرګرو نو وای د پاره ډیر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنت کوم ځکه دا خبر مې چاته نه کوله ورنه مې وخت چا دې کړې وای دا خبر مې ځان سره ساتلې. نو ډیر زیات مینوال خفه هم دي او استاوله په دغه وخت د مزر دي دا پرې کړو کړه وکړه کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد لپاره چې اینده ځوانانو ته موخه ملي او سي زمينه ورته برابر سي. نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنت کومو بعضی ځوانانو په ورکاپ کې هم موخه ملي او سي لوبو کې او دغه دی ورکاپ پرشر وګوري زه کم دا زمونږ اینده ده.
ل انمي بیا سره پروان نړیوال شلاوري جام کې لوب چې افغانستان په دوش په تومنډو وګټله د اصغر لپاره ورسته لوب او وتوانید په دروښت بالونو دی ویش پګیزي او دریو سلوريزو په مټ یو دیرش چټکه منډي جوړی کړی. اصغر چې عمر یې نګدي څلور دیرش تر سیږي په 2010 کال کې خپل لمړنۍ نړیوال شلاوري جام ولوبو او د یو ورځنی لوب په پیل کال د مخه یعنی 2009 هم کې کړی وو. که څه هم د 100 کال تر دې لوب مخ کې په ټیم کې وو او لوبې کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور درنه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصری وکړي او له هغه د لاسترالونو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخت ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه د او نورو غنو ځوانو لوبغاړو ته یو لار خودو. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کورودانۍ وایي ځکه چې 2 لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکنفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل خو مخکې د ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړ جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې، ځکه د په باور همدا لوبه او په تیر کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه او هر کله لوبه په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یو په ټول کپ افغان نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ همیش همدا کوشش کوي چې د بارم خلوبې کو میچو ګټو دې په مخ باندې مسکاره وره.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2.5 زره منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1.5 منډې د په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمیرې شاوخوا 2.0 تر رسیدي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کیږي اصغر افغان له نږدې پیژني، د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصغر افغان ما په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبغاړو لپاره غي او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غاړه هم وو، او خصوصا چې د کله د ټیم کې کپتان شو او ډیر کلونه د کپتانی وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډیر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پات شوې، په خپل لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري، چې په دې حساب دی د هند او نورو غنو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ومردل چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له غنو پیغامونو او خبرګونونو سره ملاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته ویل چې د اصغر افغان په لوبډل مشري سره د افغانستان ټیم بشمره لوبې وګټلې. سپی ولستانګزی له شغلی مسعود سره چې کلونه کلونه له اصغر سره پیژني مرکه کړې ده.
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په حقله باندې معلومات لرم، یا هغه ډیر د نږدې نه پیژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ. اصغر افغان ما په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبغاړو تر راغی او د نیکو اخلاقو خاوند وو، او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غاړه هم وو، او ډیر د هغه کاراکټر دی یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډیر زیات خوښېده، ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند وو او سینر لوبغاړی وو. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډیر زیات درلوده، او خصوصا چې د کله د ټیم کې کپتان شو او ډیر کلونه د کپتانی وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډیر ویاړونه په لاس راوړل او ډیر ښه کپتنسي وکړه، د لکان ښه مدیریت کاوه.
ښاغلی افغان اوس پریکړه وکړه، فکر کوي لکه څه احساساتي پریکړه خو به نه وي د پاکستان تر لوبي ورسته چې لوبه وبایلل شو او د ډیرو د انتقاد ګوته د او د د دوه ورور تا وا فکر کوي لکه احساساتي برخوردونه سپ دي ارتباط له ورلد کپ پروسته ام کولای شو دا کار څنګه
وایم چې د افغانستان خلکو د خوشن د کرکټ د مینوال همیشه توقع په دا نه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې ومه، توقع هم دغه سوا چې باید هر لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته بایلل هم شته. یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړه، دغه لوبه کې هغه پرفارمنس چې باید دوی کړی وای ونه شو، اما دا په لوبه کې راځي. طبعا خلکو به هم ځین انتقادات درلودل، شاید هم ډیر په احساساتو وروسته راوستلی چې دای باید استعفا ورکړي، اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولای شي چې مصدر د خدمت خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډیره غنی تجربه لري، کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته دنه شکار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم، خاطر چې نور ځوانانو ته د موقع په لاس ورکړي.
د دې د کیپټنسی په ارتباط راته وایي چې فکر کوم یو ریکارډ هم پریښی دی چې د ډېری لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هند او هغه مخکښو هیوادونو ته، یعنی د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خو به یې په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر و، الکانو به هم هغه نور ځوانانو به حیا هم ځینې کوله، او د خپل مدیریت سره د کپتنسی مخې بوتله. یعنی زه په خپله مینه افغان دی او د کرکټ پخوانی مشر په توګه ویلی سم چې دومره لا سره وډنه چې موږ د افغان افغان په وخت کې د کیپټن سی په وخت کې درودل د بل هیڅ کیپټن په وخت کې دومره لا سره وډنه درودل
د کرکټ دی یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لري د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایلو ورسته باید سو کی ځکه چې دغه ریجن چې دغه دی جنوبی آسیا په ټوله کې هم دغه سي برخوردونه کوي مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماته جنازې د لوبغاړو کوي د غیابی چې ولې لوبي وباله لپاره هم دغه سي برخوردونه کوي مګر په اروپا او دغه نورې وادو کې به تاسو اتمن کتلی چې په دغه سي شکل لوبغاړو سره چلند نه کیږي متفاوته دی
بل هم دغه څه د لکه چې د تاسو مهرباني وکړه د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند هغه په ډیر حوصله مندي سره او په ډیر هغه سره بلوبه په مخ دی د جنوبی آسیا ټیمونه چې دی خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم کله کله وخت لوبي احساساتي کی او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي سره دې چې زه دوی احساسات ته احترام لرم اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو ته عمل باید موږ ولرو هم د ګټلو هم د بایللو
د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی مشر شهزاده مسعود و چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان پر موضوع خبري کولې
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
آزادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ تاسی آزادی رادیو تغواجی است. دا هم دا دیخ پروانی دا مهمو خبرونو لندیز. دروختیا نړیوال سازمان یا WHO وای دا اگست میاشت لیو دیر شمینه چی راهیسی افغانستان تا 299 میتریک تونه تیبی تو کی است ولیدی. د جرمنی پولیس وای د دغه هیواد په ختیځ کې لستنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یو لارې کې پټ سیبو موندل سیوی دي. سوهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد شوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغو خبرو ته راستون سي که څنګه. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم ممنوع ګوند د لسورزنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلی ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه پرون د هوایي دهلیز للاري 40 ټونه ځنغوزی چین ته صادر سول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دا لړۍ به دوام کوي. تفصیل په دې راپور کې.
چین هیواد ته د افغانستان د جلغوزو صادرات له سره پیل شول. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د جلغوزو د صادراتو د پیل په محل رسنیو ته وویل د روان کال له پیله په افغانستان کې له 10 لس تر 14 ټنو جلغوزی تولید شوي چې له دې جملې 45 ټنه یې نن د کام ایر هوایي شرکت په همکارۍ د هوایي دالیز له لارې چین ته صادرې شوې.
د افغانستان څخه 45 ټنه جلغوزی چین هیواد ته صادر سول او بل داسه دا لړۍ به دوام کوي او ان شاء الله په هیواد کې سکل لاتون تر لزر ټونو پورې زنغوزی عایدات لرو. دا ټول سوي راټولېږي د ټولې په حال کې دي زیات له $1 میلیارډ نظمګ هیواد ته ان شاء الله دی نه نه عاید راځي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي چې اوس د جلغوزو د صادراتو لړۍ په خپل د افغانانو په مالی لګښت تر سره کیږي.
د جلغوزو انتقال تقریبا د 15 میاشتو یا 16 میاشتو را په دی خو انتقال په ټپه درېدلی و. لله الهام د خدای تعالی په نصرت او په کومک باندې موږ وکولای شوی چې ساش کال جلغوزي د افغانستان خلک په هغه خپل ظرفیت چې په افغانستان کې دي په هغه ظرفیت د جلغوزي ست نه د خارجانو کومک ست نه د بل هیچا کومک ست.
بهر ته د افغانستان د صادراتو لپاره هوایی د لیست په 2010 کال کې رامنځته شو او د همدې د لیز للارې بهر ته په لومړي ځل په 2013 کال کې جلغوزي صادرې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د معلوماتو په اساس په 2013 کال کې 2008 ټنه، په 2019 کال کې 1200 ټنه او په 2020 کال کې 15500 ټنه چې په مجموع کې 8000 ټنه جلغوزي کیږي د چین هیواد ته صادرې شوې. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په روان کال کې په افغانستان کې له 1300 تر 1400 ټنو جلغوزي تولید شوي او په اوسط ډول به له 8000 تر 1300 ټنو چین ته صادرې شي. که څه هم چې تر دې مخکې جلغوزو صادرات د امریکا د پراختیایي ادارې په مالي ملاتړ ترسره کیدل، خو اوس یې ټول لګښت د افغان سوداګرو لخوا ورکول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.